پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مودا ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برېښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. دوستانو، په دې یو ساعت کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. اسد الله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغو کې یوه پروژه د اقینی اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي وو، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غني او قربان قلي بردي محمدوف د دغو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. شاوخوا میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شو چې 225 کیلومتره اوږدوالی یې درلود. په دې اړه په روان خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې وویل دغه زندان د هلمند وشیر ولسوالۍ کې و چې تیره شپه پرې عملیات شوي دي. دوی له زندانه د یو پولیس دوی وایي له زندانه د یو پولیس په ګډون 14 تنه چې له طالبانو سره بندیان وو آزاد شوي دي. وزارت د نورو خوشې شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو دوی یوازې هیوادوال بللی دي. دفاع وزارت همداراز د طالبانو د یو کرولا ډوله موټر، درې موټر سایکلونو او د مخابرې د یوې دستګاه د نیولو خبره هم کوي، خو طالبانو تر اوسه د حکومت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د موټرو له نمبر پلیټ نه به د 9 شمیره لری کوي. دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان کړه، او وی ویل د شمیرې د ترافیکو ریاست کې رشوت اخیستو ته زمینه برابره کړې وه. ښاغلی صالح ویلي دا موضوع ځینو کسانو ته د شیدو په غوا بدله شوې، او ترافیکو ریاست ته هدایت ورکړی چې په دایمي ډول دا شمیره له پلیټونو حذف کړي. د ویلي ژر به دا موضوع ولسمشرۍ مقام ته وړاندیز کړي، او زیاته کړه چې له دې راتلونکي شنبې وروسته هیڅوک باید په دې پلیټونو پسې سرګردانه نشي. په پلیټونو کې 9 شمیرې موجودیت په بازارونو کې د موټرو اصلي بیه کموله. د دغې ټولنیزې ستونزې د لرې کولو لپاره که څه هم په وار وار کمپاینونه وشول، خو کومه پایله یې ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یوه ویډیویي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی. خو د استازو جرګې د هغه اقدام یادونه نه ده کړې چې نوموړی یې پرون د ورځې په لومړیو کې استیضاح کړ. ټرمپ دغه ویډیویي پیغام داسې مهال خبر کړی چې د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی د ټرمپ د استیضاح په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 202 غړیو د 190 په مقابل کې مثبتې رایه ورکړې، هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاڅون په لمسونې تورنوي. په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، لس جمهوري غوښتونکو هم د ټرمپ د استیضا په پلوۍ رایه ورکړې. ټرمپ په دغه ویډیوي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلی، او ویلي دي چې دا هر څه د ده مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي، او زیاتوي چې د ده هیڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال 2 استیضاح کیږي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ټرمپ پلویان پکې اکثریت دي، د ټرمپ د استیضاح لپاره محکمه جوړیږي، خو اټکل دا دی چې سنا به د جنورۍ تر 6 یا د ټرمپ د واک تر پای ته رسیدو مخکې د محکمې بهیر پیل نه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان چیرونکو د چین ووهان ښار ته رسیدلی چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي. دغه وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لاسو څېړونکو د رسیدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت په دې ښار کې تېره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس تېره اونۍ د دغو څېړونکو د سفر پر ځنډېدو مایوسي څرګنده کړې او ویلي و چې ډېر دغه ساینس پوهان چین ته د تلو په هدف له خپلو هیوادونو وتلي، خو چینایي چارواکو یې د اجازې چارې نه دي بشپړې کړې. هغه زیاته کړې چې دغه ساینس پوهان به پر دې تمرکز کوي چې دغه ویروس د لومړي ځل لپاره په څه ډول خلکو ته انتقال شو. د چین حکومت ویلي چې ښایي دغه ویروس له وارد شوو سمندري خوړو سره د هیواد ته داخل شوی وي، خو نړیوال ساینس پوهان او اړوندې ادارې دغه تیوري ردوي. د ورلد میټرز ویبپاڼې د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 93 میلیونه وګړي پر دغه ویروس اخته شوي او نږدې 2 میلیونه کورونای ناروغان تر اوسه مړه شوي دي. او د امریکا حکومت د چین د شنجن د سیمې د پنبې او رومیانو پر وارداتو بندیز ولګاوه. دا د چین پر کمونست ګوند د ځپنې د هغه کمپاین د پای ته رسېدو لپاره د فشارونو یوه برخه ده چې په سیمه کې د ایغور قوم او نورو اقلیتونو په وړاندې پر مخ وړي. د امریکا د ګمرکونو او پوله ساتنې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې امریکایي چارواکي به له خپلو صلاحیتونو د امریکا په ټولو بندرونو کې د دې سیمې د تولیداتو د ضبطولو لپاره کار واخلي. دغه ادارې وویل چې په سیمه کې په زوره کار کولو د خلکو د اړیستلو په څېړنو کې موندلې چې خلک د پور لپاره په غلامۍ نیول شوي، پر خوځښتونو یې محدودیتونه لګول شوي، بیرول کیږي، تنخواوې ترې ګرځول کیږي او د ژوند او کاروبار په برخو کې ورسره ناوړه چلند کیږي.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانیستې. افغان ولسمشر یې په اړه وایي
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان میگردد.
په روزګان ولایت کې به مو د جګړو له امله د بې ځایه سوي کورنیو په ستونزو خبر کو.
کومو کوته کومو ورور داسې هر چا درلوده، یو فریزم ووره بل وریاز یو بل برانه نه په دې یخ کې نه وتایس، نه دا کشنیان مایجه تتلایس و نه زه د بایې وتایس مخصم نه پختایس داسې یخ کېدی.
دا به هم واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسیدلی چې دغلته د کورونا ویروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي. او په دوهمه نیمایي کې مخکښې ښځې اونیز پروګرام لرو، اورېدو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانیستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو پروژو په آنلاین پرانیسته کې وویل چې دغه پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ به دوه اړخیزي اړیکې لا پیاوړې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دوغو دریو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ورځو بلله او ویل چې دا دواړو هیوادونو د اړیکه او لسیمه او نړۍ سره د اقتصادي نشلولتیا په برخه کې مهم اقدام دی. په دې اړه نور تفصیل زما همکار له کابل راکوي چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه ده. بله مهرباني وکړئ تاسو د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه چې د دې پروژو د پرانسته پر مخاله کړی دي نور اوریدونکو ته وایست.
مننه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ نوري فایبر او برښنا د لیږد پروژو پرانیسته وسوه. د دغو درېګونو سترو پروژو د پرانیستې په آنلاین ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د یادو پروژو په پرانیستې سره به یو وار بیا د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ هر اړخیزې اړیکې پیاوړې او د اقتصادي ودې لامل به سي. بابا ورود ولسمشر غنی خبرې.
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ مانند انتقال برق به پاکستان تا و انتقال گاز به کشورهای هند و پاکستان تعطیل و شبکه فایبر آپتیک که آسیای جنوبی را از راه زمین به اروپا و باقی کشورهای جهان وصل خواهد کرد سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان و بهبود وضعیت کشورهای منطقه از سوی دیگر این برنامه ها موجب ایجاد کریدورهای انکشافی و اجتماعی میگردد.
دغه پروژو کې یو د اقینی اندخوی ترمنځ د 10 کیلومتر اوږدوالي ریل پټلۍ ده چې د کار چارې بشپړې شوې دي. تازه البته دلته د 500 کیلو واټ برېښنا ده همدارنګه له ترکمنستان افغانستان ته لیږدول کیږي. همدغه پروژه او بل هم د نوري فایبر پروژه ده. د ریل پټلۍ په 10 میلیونه ډالر بودجه جوړه شوې چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې لوري لګښت پرې شوی ده. همدارنګه ولسمشر غني ټینګار وکړ چې د ترکمنستان سره به تر دې وروسته د یو شمېر نورو هېوادونو په همکارۍ درې اړخیزې اړیکې پیلوي چې په خبره یې په دې سره به افغانستان او ترکمنستان د آسیا د مرکزي او مهمو اقتصادي هېوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې خپل راغنده رول ولوبوي. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هېواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوف په دغه آنلاین پرانیست غونډه کې وویل چې د دغه سترو پروژو پرانیسته د دواړو هېوادونو لپاره یوه تاریخي ورځ جوړوي. ولسمشر محمدوف وویل چې د دغه شان اقتصادي پروژو د عملي کېدو د دوام لپاره نړیوال شرکتونه هڅه کوي چې د مالي مسؤلیتونو په اخیستو سره له دغه دواړو هېوادونو سره د نړیوالو همکارانو په توګه پاتې شي. همدارنګه ولسمشر محمدوف په دې هم ټینګار وکړ چې له دې وروسته به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نورې پروژې هم عملي کړي چې د دواړو هېوادونو خلک به ترې په کافي اندازه ګټه واخلي. فریباجان دا په داسې حال کې ده چې یوازې یو مشکل سي یادونه کولی شو. هغه افغانستان کې د برېښنا ستونزه ده. دا مهال افغانستان په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ ده. کله خو له هغه هېوادونو نه چې برېښنا په وارداتي توګه افغانستان ته ورکول کېږي هغه قطع کېږي چې ګڼې ستونزې یې جوړې کړې دي. په نورو سرویسونو کې به په دې اړه لا جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړو.
بله ډیر زیاته مننه کوم کورموادان چې د دې مهمو پروژو د پرانستې په اړه موریدونکو ته معلومات ورکړل. د دې موضوع د لاس پړلو لپاره د اقتصادي چارو پوه وحید الله غزخیل صاحب سره د ټلیفون پر کړ شو دی. غزخیل صاحب خبرونه تاسو ته ستاسو نه غواړم دا وپوښتم چې تاسو هم دا موضوع تعقیب کړی چې ولسمشر ویل دي چې د درې مهمې پروژې به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو باندې هم تاثیر ولري. یعنی ډیر بلا شي کې او اقتصادي اړیکه به پراخ شي. پر دې سربیره زه غواړم دا وپوښتم چې دغه پروژې د سوداګرۍ په برخه کې څومره اسانتیاوي راوستلای شي په افغانستان کې.
سلام ډیر مننه له دعوت نم. دغه پروژې خو ډیر چې د دوو هیوادونو ترمنځ او افغانستان دغه سیغه ته ضرورت لري ځکه افغانستان ترکمنستان د سیبیر هیواد درې 50 هیوادونه دي په دنیا کې چې دا اوبو ته لار نه لري. افغانستان او ترکمنستان هم دغه هیوادونه دي چې اوبو ته لاسرسی نه لري. ولې دغه سی پروژې بیا کولای شي چې په اقتصاد کې ډېره زیات سهم ولري او ډېرې ښي. خو متاسفانه دلته څو شیان ډېر مهم دي. یو دا چې امنیت ډېر مهم دی. اوس خو په فاریاب کې امنیت فوق العاده زیات خراب دی. ولسوالیو کې نو کچیرته امنیت درست نه وسی بیا څوک سرمایه گذاری نه کوي تجارت دغه لارې نه کوي. زمونږ ډیر تیل د اقینی بندر د ترکمنستان ناراضي د حیرتانو د بندر ناراضي دا بل لوی مسله ډیره مهمه پروژه د تاپی د ترکمنستان سره چې هغه باندې تر اوسه پورې جنجال روان دی. کاش کې دوی هغه ته ډیره ترجیح ورکړي وای د ټاپي پروژې ته چې هغه افغانستان ته تقریبا 300 to 400 million dollars پورې د ترانزیت ورکولي. همدارنګ افغانستان بیا چې کوم غاز نشو استعمالولای د دوی د غنه زیاتو د استعمال نه هغه په پاکستان خرڅولای شو. ولې متاسفانه چې په غیبه تر اوسه لا توافق د آسیایي بانک او د ترکمنستان لاندې دی شوی. افغانستان باید ډیره جدي توجه د ټاپي پروژې ته کړي وای ځکه 140 کیلومتر له افغانستان نه تیریږي. هلته به امنیت ډیر سوي د ځمکو قیمت ورسره لوړیږي کار خلکو ته پیدا کیږي د پاکستان او افغانستان هندوستان او پاکستان یعنی دا ټول ته ډیره ګټه پکې رسیږي. نو بیا هم دغه سي بندرونه اقینی بندر د افغانستان لپاره لپاره مهم ځکه دی چې ډیر تجارت زمونږ د تیلو بالخصوص د ګازو هغه د ترکمنستان سره دی.
بله رسخه سپتاسي د تیلو او د ګازو د تلو راتلو یا فیصله د لیش در لیش خبره وکړه پر دې لار باندې پر دې ریل پټلۍ چې پروژه چې پلان تاسو په دې باندې کوم نور شیان صادرېدای شي کوم نور شیان تک تک کولای شي؟
دلته خو اوس خبره دا ده چې دا پټلۍ دغه لاره چې خلاصه شوه په دې باندې خو د ترکمنستان نه موږ ډېر شیان لکه اوړه غنم لوبیا خوراکي مواد هم راوړلی شو او ډېر خو اوسه پورې خو بیا یو شی ده چې موږ لږ احساساتي یو هغه ځمکه یعنې چې سړی کري اول دا مالکۍ جوړوي بیا وروسته تخم پیشین دي موږ دغه کارونه نه دي کړي موږ یو ناڅاپه دا شی افتتاح کړ په دې معنا چې د ولسوالیو امنیت مارکیټ دا شیان نه دي کړي بلکې چېرته دلته واوره وشي لارې بندې شي بیا دغه تیلو قیمتونه یا د ګازو قیمتونه ځکه لوړیږي چې د هغې خوانه بیا نه راځي دغه شیان موږ متاسفانه دا تخنیکي هغه موږ په پام کې نه نیسو فقط هغه شو ته موږ خوشحاله یو چې دا شی افتتاح شو اقتصادي ګټه پیدا وي اجتماعي ګټه پیدا وي سیاسي ګټه پیدا وي ده خو دا نه وایي چې هغه امنیت په ولسوالیو کې اندخوی کې په دې ځای کې درست دی که نه دی موږ څومره عسکر هلته لرو که دغسې نه امنی وي خو بیا خلک زړه نه ښه کوي چې د دغې لارې نه تجارت وکړي ډېر خلک بیا ترجیح ازبکستان ته ورکوي حیرتانو لارې ته ورکوي نه اقینې ته اقینه په وچه کې دی ډېر ښه دی د افغانستان لپاره سرل دی چې لږ لرې دی رارسېدل به لږ ګران وي خو هغو ولایتونو ته هغه شمالي ولایتونو ته خو ډېر ښه دی ولې متاسفانه چې ما سره اوس هم د امنیت تشویش دی چې امنیت هلته چندان جوړ نه دی.
دې ته په کتو چې همدغه عمل چې تاسو یادونه وکړل ده د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي دي مهم دي ارزښ لري ورته دا تاسو چې مخکې دغه عمل کوم لارو تیرېدل
مخکې خو موږ دا وړه غذایي مواد خو ډېر د پاکستان او د قزاقستان نه راتلل د حیرتانو د لارې او د پاکستان او تورخم د لارې راتلل ترکمنستان سره فقط موږ د تیلو او د ګازو دغه شیان هم راوړل خو په دغې لارې په پرانیستو سره د پټلۍ دغه شیان خو اسانه کېږي او تسهیلات ډېر زیات پیدا کېږي خو اوس خبره دا ده چې موږ هلته څومره ذخیرې لرو فرض د سوداګرو لپاره که نه هغوی چې تیل راوړي هلته د ذخایرو لپاره انسانات ورته شته که نه شته ګاز فرزن ګاز څوک نه شي ډېر وخت لپاره ساتلی ځکه خطر لري د هغې لپاره انسانات هلته موږ لرو که نه یعنی ما چې مخکې ویل چې موږ احساساتي خلک یو فقط هغه شو ته خوشحاله کېږو هغه علت هم دا و چې موږ باید نور تسهیلات اول برابر کړو ذخایر ورته جوړ کړو د تیلو د ګازو د خوراکي موادو خیر هغه خوراکي مواد دومره ضرور نه دي زر نه خرابېږي خپل کیفیت د لاسه نه ورکوي ولې تیلو ګاز خو بیا ډېر زیات خطرناک دي ساتلی نو دا شیان ورته جوړ شي امنیت ورته ونیول شي چې دې خواته هم را انتقال شي ولې متاسفانه چې په دې شیانو باندې لا تر اوسه پورې کار نه دی شوی امنیت ته توجه نه ده شوی ذخایرو ته هغسې چې لازمه وه پخواني شکل باندې هلته دي یعنی پخوا چې څه رقم ذخایر وو هماغسې دي هغې ته باید توجه وشي ځکه چې یو تجار خپل شی راوړي هغه باید دلته یو څو ورځو دپاره خو ذخیره کړي چې یا دغه تصمیم ونیسي چې زه کومې خواته ویسم کابل ته نور ولایتونو ته کوم ځای ته دغه شیان لا تر اوسه په نظر کې متاسفانه نه دي نیول شوي.
بله د اقتصادي چارو په وحید الله غزخیل صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو اوس په د اقتصادي خبرونو زموږ همکار څخه اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، برېښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د دغو پروژو په آنلاین پرانستنه کې وویل چې دغه پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ به دوه اړخیزې اړیکې لا ټینګې کړي. په دغو پروژو کې وه د اقینا اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د کار چارې تازه بشپړې سوي. بله د 50 کیلو واټو برېښنا ده چې د ترکمنستان افغانستان ته لیږدول کیږي او بله هم د نوري فایبر پروژه ده. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. په کندهار ولایت کې د $100 میلیونو په ارزښت د لوی کرنیز کمپلیکس د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل سوه. د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت مرستیال حشمت الله غفری وایي چې دغه کمپلیکس به په شپږو پړاوونو کې په 1100 جره بځمکه کې د عینو مینې په صنعتي پارک کې جوړېږي. نوموړی زیاتوي چې د دغه کمپلیکس له لوري به بزګرو ته ماشینري او پورونه ورکول کیږي. د کرنیزو محصولاتو پروسس به معیاري او په نړیوالو بازارونو کې به د افغاني کرنیزو محصولاتو ارزښت لوړ کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کرنیز کمپلیکس شخصي پانګونه سوې ده چې هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې به هم دې ته ورته کمپلیکسونه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې که څه هم افغانستان د کرنیزو محصولاتو کیفیت لوړ و، خو د معیاري پروسس او بسته بندي په اړه یې شکایتونه موجود و، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر و اوی افغانۍ لس پوله، یوه یورو درې نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سټډنګ پون یو سلو څلور افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ دېرس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اتیا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واورېدل دوستانو. دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلی سئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسېدلي څو دغلته د کورونا ویروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړې. له اوږدې مودې راهیسې د کورونا ویروس د اصلي سرچینې په اړه د دې څېړنو تمه کېده. نور تفصیل اجمل اندرا کوي چې همدا اوس سره په سټډیو کې دی. انسب خبرونه تشه راغلي.
چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد ووهان ښار ته د نړیوالو متخصصانو یوه ډله رسېدلې او تمه کیږي چې د چین په دې ښار کې به شاوخوا یوه میاشت تېره کړي. دا هماغه ښار دی چې د 2009 میلادي کال په پای کې د لومړي ځل لپاره پکې د کرونا وایروس پیښې وموندل شوې. رپورټونه وایي چې د کارپوهانو په دې ډله کې د امریکا، استرالیا، جرمني، جاپان، برتانیا، روسیې، هالینډ، قطر او ویتنام وګړي شامل دي. دوی به تر قرنطین لاندې شرایطو کې کار پیل کړي او له چینایي کارپوهانو سره به خپلې لومړنۍ غونډې د ویډیوي اړیکو له لارې پیل کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس اډهانوم ګبریسس تېره اونۍ د دې سفر د تنظیم په برخه کې پر اغلي ځن خواشینی ښودلې وه. هغه د جنوري په 15 نیټه وویل سره له دې چې ځینې کارپوهان له خپلو اصلي هیوادونو روان شوي، چینایي چارواکو تر اوسه د دې ساینسپوهانو لپاره جوازونه نه دي نهایي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هغه مهال په خپلو خبرو کې دا وویل چې چینایي چارواکو ته یې روښانه کړي چې دا ماموریت د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره لومړیتوب لري. تیډروس همدارنګه وویل چې دا نړیوال ساینسپوهان به چین کې پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د لومړي ځل لپاره د وایروس د انسان وجود ته لاره ومنده. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا په ووهان کې به په دې اړه څېړنې کیږي چې د کرونا وایروس په لومړنیو پیښو کې د وایروس احتمالي سرچینه څه وه. د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه ډېرې اوازې شته. ځینې له دې اوازو پر دې احتمال راڅرخي چې دا وایروس به په لومړي ځل په اسمان څکالي یا شوپرک چې ورته وایي هغې کې رامنځته شوی وي، او بیا به انسانانو ته د یو بل ژبې له لارې چې د ووهان په مارکیټ کې د درملو او یا خوړو لپاره پلورل شوی و انتقال شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیه جیان د جنوري په 12 وویل د دواړو خواوو ترمنځ له سلام مشورو وروسته چین د نړیوالو کارپوهانو دا سفر تایید کړی دی. ژاو دا یو داسې فرصت وباله چې پکې به د نړیوال کارپوهان د چینایي کارپوهانو، روغتیایي متخصصانو او ساینسپوهانو سره د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه پر ساینسي همکاریو نظریات شریک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپلې و خبري غونډه کې خبريالانو ته دا وویل چې د دې وایروس د سرچینې په اړه پلټون کې ښایي ځینې نور هیوادونه مخ کیل او شامل شي. هغه وویل د دې وبا وضعیت کې پرله پسې بدلون سره هم مهاله د انسانانو پوهه د دې وایروس په اړه زیاتیږي او نورې مخکینۍ پیښې کشفیږي. د چین حکومت دا تیوري تبلیغي چې ګوندې دا وایروس له وارد شوو سمندري خوړو پیل شوی دی هغه څه چې نړیوالو ساينس پوهانو او ادارو په کلک رد کړي.
ډېر زړه مننه کوم. اجملن و چې د چین ووهان ښار ته د روغتیا د نړیوال سازمان د متخصصانو په سفر خبر ولو اوس به ورسو امریکا ته چیرې چې د استازو جرګې له څو ساعتونو بحث وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره رای ورکړې. پر ټرمپ تور دی چې د جنوري په 16مه یې خپل پاریدلي پلویان پر کانګرس برید ته هڅولی دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت برید بلل سوی. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځله استیزا سوی دی. په دې اړه اسدالله لودین نور تفصیل راکوي.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ټرمپ د دویم ځلې استیزال لپاره مثبت رای ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleague just said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 222 قانون جوړونکو د ټرمپ استیزات د هو او 190 نورو د نه رای ورکړه. په مثبت رایو کې 222 د ډیموکراټانو او 10 نورې د جمهوریت غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ټرمپ لویان پکې ډیر دي د ټرمپ د استیزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له 16مې یا د ټرمپ د واک له پای ته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه ترسره نکړي. دا په دې معنا چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ټرمپ له ټاکلي مودې مخکې له واک د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ټرمپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ټرمپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ټرمپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ټرمپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ټرمپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په 16مه یعنی راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ټرمپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
زموږ خلاصه رادیو اوري. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې زرګونه هغه کورنۍ چې د خپلو سیمو څخه د جګړو له امله بې ځایه سوي زیات یې تشنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي. له یو شمېر دغو کډوالو سره د دوی پر ژوند ازادي راډیو د یو راپور له خپرېدو وروسته ځینو بهر میشتو افغانانو مرستې وکړې، خو دلته مرستو ته د اړو کسانو شمېر زرګونو ته رسېږي او د حکومتي او مرستندویو ادارو له مرستو پرته یې ستونزې نسي هوارېدلی. له دغو بې کوره کسانو سره د ازادي راډیو خبریال کتلی دی او دا راپور چمتو کړی.
په اورزګان ولایت کې د څو کلونو پر لپسې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلې دي. پر ولسی مرګ جوبلی سربیره په دې ولایت کې په زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرې شدو ته اړ سوي دي او ګڼ شمېر یې اوس د ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو او یا هم په نړېدلو ودانیو کې شپې او ورځې تېروي. د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې وروستیو جګړو تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه کړي چې ګڼې یې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او د ژمي سړه هوا یې د ماشومانو او لویانو ژوند ګواښي. دا بې ځایه سوي کډوال وایي په کلونو کلونو خواریو آباد کړي کورونه یې نړېدلي، باغونه یې سوځېدلي او یوازې د تن په جامو کې راوتلي دي. دلته په ترینکوټ کې له 500 کورنۍ سره د ازادي راډیو د هغه راپور تر خپرېدو وروسته مرستې وسوي چې د دې د ژوند پر سختو شرایطو راڅرخېده. زرمینه چې د خپلو وو ماشومانو سره د دهراوت ولسوالۍ څخه جګړو د ترینکوټ ښار ته راکډه کړې او خاوند یې هم په جګړو کې وژل سوی، له هغه 500 کورنۍ څخه دی چې د ژمنۍ توکو مرسته ورسره وسوه. هغې ازادي راډیو ته وویل: سید ولی چې په سترګو نابینا دی هم یو له هغه کسانو دی چې ورسره د ازادي راډیو تر راپور وروسته د بهر میشتو افغانانو له لوري مرسته سوې ده.
وریاز یو بل بارانه نه پس پدې یح چې نو وتاي سو نو نو وتاي سو نه دا چنیان ما جته تلای سو نه زده وای وتاي سو مخسم نه پختای شي دیس یح کدی یح ته ریر دور دا دا دی لا جو سم ډیر خوشاله ډیر مننه کو پتی خوشاله چې ژه درې ها د پر رسول دي در هر ځای پرې ژه پورته کړې وسه نو راځ بګان چې څنګه نه ما ژه نه پورته کړ لکه دا غزادی راځي چې
لادی پینځوس کورنۍ سره د مرستې بهرنی میش کې افغان لالمیر خان کړي. په دې مرسته کې له هرې کورنۍ سره د مرسته شوو موادو ارزښت 8000 افغانۍ ته رسېده، چې پکښې کې کمبلې د ماشومانو او لویانو لپاره کورتۍ پټوان او نور توکي شامل وو. په دې اړه لالمیر خان ازادي راډیو ته وویل:
رادیو آزادی پروگرامونه چې مونږ اورو ډیره د افغانستان خلک باندې مؤثر واقع کیږي او واسه دغه وقت باندې د رادیو آزادی از دست رادیو د افغانستان د خلکو آواز په هر چی ته په جهان ته رسیږي او ما د تاسو خبر درم چې ډیره بد حال ده او آواز صد وو چې جنگ وو د پرې خاطر باندې مونږ په ځو چر د ځو پامینو د پاره چې هغه کاری وو لکه بلستر وو او تاسو به تل مالم د جمپر وو جاکټ وو جراب وو دسکاس وو خالای وو
خدا مرستی دغلته د زرګونه کډوالو څخه یوې وړې ډلې ته رسیدلې دي او ګڼ نور د ژمي په دې سړه هوا کې بیړنۍ مرستو ته اړ دي.
دوستانو زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. په نیم ساعت کی په راتلونکو نیم ساعت کې به مخکښو زونس پروګرام اوري، خو تر هغه د مخه یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله الدین څخه اورو.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغو کې یوه پروژه د اقینی اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه تازه بشپړ شوي، او دوه نورې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر پروژې دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د دغو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو لپاره مهمه وبلله. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي دي. د وزارت ویلي چې دغه زندان د هلمند واشیر ولسوالۍ کې و چې تیره شپه پرې عملیات شوي. دوی وایي خوشي شوه کې یو پولیس او درې نور عام هیوادوال دي. د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د موټرو له نمبر پلیټ نه بعد نه دیر شمیره لري کوي. دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح اعلان کړه او وی ویل د شمیرې د ترافیکو په ریاست کې رشوت اخیستو ته زمینه برابره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ملت ته په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړي پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلې، خو د استادو جرګې د هغه اقدام یادونه نه ده کړې چې نوموړی یې پرون د ورځې په لومړیو کې استیزا کړ. د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي د چین ووهان ښار ته رسېدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره 2019 کال کې په له همدې ښاره خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لسو څېړونکو د رسېدو خبره کوي. او د امریکا حکومت د چین د شینجن سیمې د پومبې او رومیانو پر وارداتو بندیز ولګو. دا د چین پر کمونیست ګوند د ځپنې د هغې کمپاین د پای ته رسېدو لپاره د فشارونو یوه برخه ده چې په سیمه کې د یغور قوم او نورو اقلیتونو په وړاندې پر مخ وړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفد بولس شپږنیوي او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخ وړم. په دې خبرونه کې زموږ میلمنه مقدسه احمد زیده. مقدسه احمد زیده لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ ته او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. د دې سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا اته کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده او د فعالیتونو ډیری تمرکز یې پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. دا د کور په نامه یوه ټولنه لري چې 2500 ښځې ورسره ثبت دي. همداراز یې ګڼو کونډو او بېوزلو ته مرستې ویشلې او ډیرو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. په 2013 لسم کال کې د سولې ان پیس په نوم نړیواله جایزه واخیسته او په 2019 کال کې امریکا د بشري حقونو په برخه کې د دې د فعالیتونو په خاطر د زړورې ښځې جایزه ورکړه. په 2020 کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد پر کچه د سیمرغ جایزه ورکړه او نوم یې د هغو 13 کسانو په لیست کې شامل سوی چې د بشري حقونو په برخه کې یې ولس ته خدمت کړی دی. د مخکښې ښځې پروګرام دی او زموږ میلمنه مقدسه احمدزی ده چې همداراز راسره اوس پر لیکه ده. مقدسه جانې، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام بشیر خورتات او استاذ درادی ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ وي.
ډیره مننه چې وخت مو وایسته یو لمر سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. تاسو د کور په نوم باندې یو ټولنه هم لري. لمړی کده دغه ټولنه په اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې دغه ټولنه کارونه یڅ دي او دغه 2500 شتي چې تاسو سره ثبت دي دوی کوم فعالیتونه کوي؟
دغه ټولنه چې له 2014 کال راهیسې ما جوړه کړې ده او په ننګرهار او په ټوله کې په ختیځه سیمه کې مونږ کار او فعالیت کوو. اساسي کارونه زمونږ د ماشومانو، ځوانانو او ښځو باندې ډېری د کارونو برخه راڅرخي چې په دې برخه کې په تعلیم باندې کار کوو، د ښځو په حقوقتنې برخه کې کار کوو. هغه ښځې چې له ستونزو سره مخ دي، هغه ښځې چې خپل غږ نشي پورته کولی، خو کوشش کوو چې مونږ د هغوی غږ واوسو، د هغوی غږ پورته کړو. ماشومانو باندې کار کوو، دوی د تعلیم په برخه باندې کار کوو. هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي، دوی ته تعلیم زمینه مساعده او دوی کفالت هغه تجارانو ورونو ته په غاړه ورکوو. کوم چې مونږ سره ټولنه کې ثبت راجستر دی، هغوی همیشنۍ مرستې چې مونږ له ټولنې سره کوي. په سیاسي او مدني برخه کې د ولس د حقوقتنې لپاره مبارزه او کار کوو. خیریه کارونه کوو، خیریه برخه کې خلکو ته د کار زمینه مساعده او د کورنۍ کفالت ځینو تجارانو ته ورکوو. نو په ټوله کې زمونږ اساسي برخې چې دي په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز او مدني برخه کې کارونه دي چې دا بیا په ماشومانو، ځوانانو او ښځینه باندې راڅرخي. او هغه 2500 ښځینه چې له موږ سره ثبت راجستر دي، دغه ښځې دي چې هم بې سواده دي هم باسواده دي، دغه ښځینه له موږ سره ثبت دي. دوی مونږ چې کومه حقوقتنه کوو، دا مو پوهاوی کارونه کوو، دوی له مونږ سره همکاري کوي او په یو فکر باندې کار کوو، سره راټولېږو او وظایف ورسپارو، مسؤلیتونه ورسپارو. دوی هغه څه چې زموږ د ټولنې هدف دی، د حقوقتنې برخه ده، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي برخه ده، د ښځو د حقوقتنې د حقوقو برخه ده، په ټوله کې د په دې برخه کې دغه ښځینه له مونږ سره همکاري کوي. او دا هغه ښځې دي چې لومړی له ځانه شروع کړې ده، له ځانه یې د اصلاح شروع کړې ده، وروسته به له هغې له ځانه خپلې ټولنې ته کار کوي.
مننه مقدسه جانې. که د نجونو د زده کړو په اړه یو څه راته وایست، د نجونو د زده کړو په برخه کې ستاسو کوم ځانګړي فعالیتونه دي؟
د نجونو په زده کړو په برخه کې مثلا هغه نجونې چې مونږ سره ځینې لاسته راوړنې لرو، چې هغه کې ځینې نجونې داسې وي چې هغوی خیر ټولو، هغوی کبال ټولو، هغوی شاقه کارونه کول. د هغوی نجونو ته مو د کار، البته د تعلیم زمینه برابره کړې ده، د هغوی کفالت مو د کورنۍ ځینې تجارانو ته ورکړې، هغه نجونې اوس تعلیم کوي. بله برخه زموږ د تعلیم د کور په کور د تعلیم په لور باندې یو کمپاین په لاره باندې اچولی ده، چې په دې کې هغه نجونې چې زده کړې په نیمه کې پرېښي دي، هیڅ تعلیم نه ده کړی، مونږ د دوی کورنۍ ته ورزو، ورته قناعت ورکوو. دوی ته کورنۍ مور پلار سره غږیږو چې نجونې هم حق لري چې زده کړې وکړي، له دوی سره غږیږو. او بیا د دوی د کورنۍ راضي کېدو وروسته دغه نجونې مونږ په ښوونځیو کې شاملوو، چې د دې یوه ډېره برخه چې تقریبا له سلو پورته نجونې وې، دغه نجونو څخه د معرف ریاست امتحان واخیسته او دغه نجونې په ښوونځیو کې کېنولې. او مونږ اوسمهال له سلو پورته نجونې د دغه کمپاین په برخه کې ثبت راجستر کړي وي، چې هغوی عمله نو لګیا دي خپل درسونه وایي، په ښوونځیو کې شامل شوي دي.
مقدسه جانې، دا تاسو د ارزونې او څار کومه برنامه لري چې په راتلونکي کې دغه نجونو ته د کار زمینه هم برابر سي او دوی پر خپل پښو ودرېږي؟
موږ په دې برخه باندې کار کوو. زمونږ د ټولنې یوه کمیټه په دې برخه باندې کار کوي چې هغه نجونې چې دوی درسونه وایي او دوی ته باید کار زمینه هم برابر سي، په دې باندې کار کوو چې دوی ته یو کسب ورزده کړو او دا دغه کسب له لارې دوی راتلونکي کې هم خپل زده کړې وکړي او هم خپل مصارف په خپله پوره کړي، او یا د کورنۍ له نارینه او سره په ګړه د خپل کور هغه کې مسولیت په غاړه باندې واخلي. مونږ له ځینو دفترونو سره خبرې کړې دي، د حکومت ځینو ادارو سره، حکومتي ادارو سره هم خبرې کړې دي، تر څو هغو خویندو ته د کار زمینه برابره کړو او دغه خویندې سره په یو غږ کې سره او پرځ کې چاته محتاج او نو اوسي. نو ځینې ادارې دي، ځینې نړیوالې ادارې دي، هغوی سره مو خبرې کړي دي چې هغوی دوی ته د کار زمینه برابره کړي، ځینې پروژې مونږ واخلو چې د خویندې پکې کسبونه زده کړي او دوی د خپلې کورنۍ مسؤلیتونه په خپله واخلي او یا خپل ځان سپورټ کړي، حداقل دومره وکړي چې خپل ځان حمایت کړي.
اوس په ورسو خپل یو اورېدونکي به راوخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم خورشید، مخده خجوری هستی؟
دیر مننه چې تاسو آزادی رادیو ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که له مقدسی احمد زید څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
مننه خورې، سلامونه، امید ما د لوګر نه. ما د خو نه دا پوښتنه ده، تنه په ننګرهار جلال آباد کې دغه فعالیتونه کوي، کندر ولایتو کې هم ده. او کندر ولایتو کې د کوم ولایتو کې د مقتضانو هي او یو بل خواهش مې ده دا چې د لوګر هم ده او کوشش وکړي چې لوګر ته څه خدمت وکړي.
مننه امید صاحب، ستاسو پوښتنه مو او څرګندونه مو واخیسته. مقدسه جان، تاسو د دې پوښتنه واوري د مهرباني وکي.
بل ورور ته به زه دومره وایم چې مونږ یوازې ننګرهار کې فعالیت نه کوو، د ختیځې سیمې کوم ولایتونه چې دي، کونړ، لغمان، نورستان، چې ډېرې مونږ بیا پکتیا او پکتیکا او خوست به تمځو، لوګر تمځو، په دغو ولایتونو باندې زمونږ ډېر غره چرخي د فعالیتونو برخه. په لوګر کې اوس مهال د لوګر د ځینو ولسوالیو ورونه ما سره تماس نیسي چې هلته خلک له ځینو ستونزو سره مخ دي. مثلا د عازري ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې او مشکلات دي، هلته له ځوانانو سره په تماس کې یم چې تر څو وکولی شو له لوړپوړو امنیتي او چارواکو سره ناستې برابرې کړو، تر څو د هغه خلکو کوم غږ چې د هغه هلته لوړپوړو چارواکو ته ورسوو چې هلته د امنیت په ښه کېدا کې مرسته او همکاري وکړي. نو زما زه فکر کوم چې ورور به ځواب اخیستی.
مننه مقدسه جان، اوس به ورسو یو بل اورېدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ، مخکښ شدي پروګرام دی.
او خور خور جګر دی، اور ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو راډیو ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته. تاسو درنې مېرمنې ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو نیم د جوجان اول خو زه خور د دې د یار په خاطر باندې، د دې د زحمت په خاطر باندې چې دې دې زحمت کړی دی، د سوز په ارسه کې، د اعتماد او کوچنیانو په ارسه کې، د دې څخه د خور په شکل تشکر وکم. او یاد لرو چې موږ د شخوندې په خپل اړخ لرو چې د افغانستان او مظلوم ملت او مظلوم وګړو ته او اعتمادو ته او کندو ته او ښځو ته خدمت کوي. دا زموږ ویاړ دی، ویاړ دی. او دا یو مبارزې ته اړتیا لري، له دې سمانه کوو چې دا مبارزه کړې ده، خپل په مبارزه کې کامیابه پاتې شوې ده، تر ننه پورې هغه جایزې چې دې اخیستې دي هغه مو دې ته ویاړ دی. د دې زما له دې څه پوښتنه دا ده چې دې ننګرهار یا ختیځو ولایتونو پرته دا افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا پانګلري، یعنی پانګلري کار کوي کې نه کوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دا اوسني عصر کې هغه زموږ د رسنیو سوال دی چې د کونړ په ولایت کې کوم خوشونه چې د ښځو سره کېږي، هلته د امن خونې هم نشته او داسې ځایونه هم نشته چې بیا ښځې په ناور وړي او یا د ملکانو کورو ته ځي او بلې خواته بیا یا بلې خواته بیا بیا په دغه عرصه کې څه کار کړی دی؟
مننه، ستاسو پوښتنه مو واخیستله. مقدسه جان، د لومړۍ پوښتنې ځواب فکر کوم چې مخکې تاسو ورکې په نورو ولایتونو کې د کار په اړه، د دوهمې پوښتنې په ځواب کې که تاسو دوی ته څه وایاست مهرباني وکړئ.
دوهمې پوښتنې په برخه کې به زه یوازې دومره ووایم چې په رښتیا هم دا ستونزه یوازې کونړ کې نه، بلکې د ختیځې سیمې په اکثره ولایتونو کې دغه ستونزې او مشکلات سه او ښځې په دې برخه کې له ډېرې ستونزو سره مخ دي. په دې برخه کې تر اوسه پورې داسې مشخص مونږ کار نه ده کړی، خو په دې اړه باندې هغه اندېښنې چې له مونږ سره شریکې شوي دي، د دې ولایت له پارلمان له استازو سره هم شریکې کړې دي چې په دغه ولایت کې په دغه برخه کې هغه غوښتنه وکړي، اولته ځینې داسې کمیټې جوړې کړي چې په وخت سره د ښځو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکولی شي او هغه برخه کې چې ځکه دلته یو مشکل دا د کونړ او د تورته نورستان او لغمان او حتی د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې ستونزې او مشکل اوس هم په دې برخه کې شته چې ښځې خپلې ستونزې او مشکلات نه راوړي ادارو ته نه راوړي ځکه ډارېږي په دې باندې چې که چېرته زه خپل مشکل ویسم او حکومت ته لاړ سم قانون ته لاړ سم یا حقوق بشر ته لاړ سم نو کورنۍ به ما ووژني او یا به زه په امن ځای کې ونه اوسم چې تر څو زما ستونزې او مشکلات ته رسیدګي وشي. نو لومړی مونږ په دې باندې کار کړی دی چې ولسوالیو ته او هغه سیمې چې د خلکو رسیدګي له هغه ځای نه کېږي حکومت ته په دې برخه کې مونږ کار کړی چې دوی حکومت عامه پوهاوی وکړي په دې برخه کې چې ښځې خپل حق وغواړي، ښځه چې له ستونزې سره مخ کېږي چیرته لاړه شي، کوم ادرس ته لاړه شي، له چا سره تماس ونیسي، په دې برخه کې مونږ کار کړی چې لومړی باید ښځو ته د دې روحیه ورکړل شي، د دې جرأت ورکړل شي چې هغه حداقل خپله ستونزه تر حکومت ته ورسوي. کله چې دا جرأت ښځه کې پیدا شو نو بیا کولای شي چې مثلا په کونړ ولایت کې امن کور نشته، کولای شي ننګرهار ته راشي، دلته خپله ستونزه کښېني او یا یې حکومت وساتي. نو په دې برخه کې به زه ضرور ته ووایم چې انشاءالله دا مشکل مخکې مونږ ته راغلی او په دې برخه کې پلان لرو چې مونږ کار وکړو تر څو حکومت خپله تشکیلات پراخ کړي او د کونړ ولایت او ځینې نور ولایتونه چې په دې برخه کې مشکلات لري هلته دا مونږ کورونه جوړ کړي، د ښځو چارو ریاستونه تیار په هغه ولایتونو کې موجود دي. مثلا د کونړ ولایت کې چې اوس کومې ستونزې پیښیږي، ښځینه د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کوي او د ښځو چارو ریاست بیا رسیدګي ورته کوي او خپل ځایونه لري د ښځو چارو ریاستونه بیا ښځینه په هغې کې ساتي تر یو وخته پورې، بیا چې کله رسمي کوم هغې خلاصیږي وخت خلاصیږي بیا نو دوی دا قضیه مثلا ننګرهار ته رالیږي، د ننګرهار مرکز ته رالیږي او هغه په دې ډول ورته رسیدګي کېږي.
مننه مقدسه جانی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام اوري. زموږ میلمانه مقدسه احمدزی د ننګرهار ولایت څخه په دې خبرونه کې میلمانه ده. اوس هم ورزم د یو اوریدونکو پر لور مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
پرښتیا هم د دې ورو اندېښنه په ځای ده، کوچیانو ته له سر نه تر د اوسه پورې هېڅ داسې خدمات نه دي عرضه شوي چې دوی ته یې ګټه رسېدلې. یوازینی مشکل د کوچیانو دا ده چې دوی په یو ځای باندې نه پاتې کېږي، دوی له یو ځای بل ځای ته ځي کوچېږي او حکومت پرښتیا هم چې یو څوک چېرته تر ډېر وخته پاتې نه شي دوی رسېدګي لږ مشکله وي ورته د کارونو، خو اوس په یوه طرحه باندې کار کېږي چې د کوچانو وکیله چې په دې دوره کې بریالی شوی اغلی فرزانه کوچۍ په دې طرحه باندې کار کوي چې دا طرحه په ننګرهار ولایت کې دا ځینې کله راغلي و مونږ ورسره شریکي کړې وې او ځینې نواوریانې د دوی وي چې په دې کې د کوچانو ته سیار کلینیکونه برابر کړي، سیار مکاتب دوی ته برابر کړي تر څو د دوی ماشومانو ته د در زمینه برابره شي، دوی ته د صحي خدماتو د رسېدنې په برخه کې کار وکړي. نو په دې باندې کار کېږي چې دوی ته په هر ولایت کې د کوچانو ته ځانګړې سیمې وسپارل شي تر څو هغلته دوی خپل کوم مالونه چې دي دا وسره یي یا مالته زندګي وکړي. بیا له هغه ځای نه که دوی مثلا د اوړي لپاره ځینې سیمې ورته وټاکل شي چې د اوړي لپاره دوی دلته ژوند وکړي او د ژمي لپاره ځینې نورې سیمې دوی ته وټاکل شي چې دوی په ژمي کې دلته ژوند وکړي، نو په دې شکل سره حکومت کولای شي چې دوی ته رسیدګي وکړي. یعنې معلومو سیمو کې کولای شي چې دوی ته ښوونځي د ښوونځیو یا د درسونو زمینه برابره کړي او یا دوی ته د سیارو کلینیکونو زمینه مساعده کړي. نو په دې شکل سره کولای شي، خو که چیرې د دوی ځایونه نه وي معلوم او دوی له یو ځای بل ځای ته کوچېږي نو بیا په رښتیا هم رسیدګي د دوی لپاره سخته ده. مونږ په دې برخه کې د ننګرهار کې ځینې زموږ کوچان اوسېږي چې په دې برخه کې مونږ ورته کار کړی، حکومت ته مو غږ رسولی ده، ځینې طرحې مو شریکې کړي دي چې دغه خلکو ته په وخت سره په صحی او په تعلیم په برخه کې او روغتیایی برخه کې دوی ته رسیدګي وسی. په دې برخه باندې مونږ کار کړی دی. دغه ورور دی نه خفه کېږي، زه نه پوهېږم چې دا ورور چیرته اوسېږي، خو ټولو ته به په یو وخت رسیدګي نه کېږي. خو مونږ کولی شو د ټولو لپاره چې کومه طرحه مونږ جوړه کړې ده، هغه مشارکه کړې ده، د هغې طرحې له لارې کولی شو که چیرې هغه طرحه ومنل شي، قبول شي، حکومت په هغې باندې کار وکړي، نو د افغانستان ټولو کوچیانو ته به رسیدګي وسی.
ډیره مننه مقدسه جانې. اوریدونکو، تاسو ته ازادي راډیو مخکښ شې د پروګرام اوري. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
تاسی ازادي رادیو اوري د مخکشه شدي پروگرام دوام لري. مقدسه احمد زيز مج ميلمانه ده. مقدسه احمد زيز د لوګر ولایت ازري ولسوالي ده او په ننګرهار ولایت کې اوسي. دي د سياسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا ته کال کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوی او خیریه کارونو بوخته ده او د فعالیتونو ډېری تمرکز یې پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. دا د کور په نوم یو ټولنه لري چې 2500 شدي ورسره ثبت دي. همداراز زموږ اوریدونکو ته د ځینو پښتنو ځوابونه ویل او نور اوریدونکو به هم واخلو که دوی له مقدسی احمد زی څخه کومې پښتنې لري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله،
السلام علیکم. سپیرم د لوګر اذر رسالی څخه مقدسی خور څخه مدا غوښتنه ده چې د لوګر په اذر رسالی مرکزی شبخانه کې د سدنان ډاکټرانو کمښت ته مقدسی خور څخه مدا غوښتنه ده چې دغه تلګو پاملرنه وکړي، ځکه چې سدنان ډاکټرانو راوستي.
ډیره مننه مقدسه جانې. تاسو دوی پښتنه واورېده، دوی وویل چې په د ازري ولسوالۍ په کلینیک کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت دی. په دې برخه کې چې خلک خپلې لوڼې د ښوونځیو ته پرېږدي، زده کړې ورباندې وکړي چې په راتلونکي کې هغوی په خپله ډاکټران سي او خپلو خلکو ته په خپله خدمت وکړي، تر څو پورې به د نورو ولایتونو څخه دوی غوښتنه کوي چې دلته ډاکټران راولېږي، ځکه چې په نورو ولایتونو کې هم شایي همدا حال وي او هلته هم د ښځینه ډاکټرانو کمی وي. په دې اړه څه وایست؟
زما هم دغه نظر د ملالۍ خور، ځکه یو څوک چې خپله خور لور تعلیم ته نه پرېږدي، درس ویلو ته نه پرېږدي، نو سبا د دې تمه څنګه کولی شي چې ما د خور یا د مور یا د ښځې تداوی د ښځینه وکړي؟ کله چې مثلا په ټوله ازري ولسوالۍ کې داسې باسواده ښځه نشته چې هغه د قابلګي ووایي، غیر له یو یا دوه ښځو نه چې هغه تعلیمونه پوره نه دي کړي، شپږم اووم پورې درسونه ویلي دي، هغوی د قابلګي درسونه ویلي دي او هغوی د یوې دایې په صفت باندې په هغه ولسوالۍ په کلینیک کې یا په روغتون کې هلته کار کوي، او د همدې له وجې نه هلته د مور او د ماشوم مرګ امیر هم ډېر زیات شوی دی. لامل یې همدغه ده چې هلته مونږ ډاکټر نه لرو. هلته له ځینې نورو ولسوالیو نه مثلا ځینې هزاره خویندې او ځینې نورې خویندې چې هغوی راځي د ازري ولسوالۍ په کلینیکونو کې یو څه وخت دندې ترسره کولې، هلته وي، خو په ازري کې امنیت ښه نه ده، او هلته له ډاره ښځې له نورو ولایتونو څخه نه شي راتلی چې تر څو هلته خپله وظیفه او دنده اجرا کړي. نو تر څو چې هلته خپله دا خلک همت ونه کړي په خپلو ښځو باندې، خپلو لونو باندې، خپلو خویندو باندې تعلیم ونه کړي، هغوی نه ډاکټرانې جوړې نه کړي، نو دا ډېره مشکله ده چې تر څو امنیت خصوی نه ول بل ولایت د دوی تخزینه ډاکټران راسي. خو بیا هم په دې برخه کې مالي د ورور مشکل واخیسته، د زینو نو ورونو سره چې هغوی لازري ولسوالۍ نه مراجعه کړي چې امنیت خراب ده، زه به له هغو ورونو سره په ګډ مونږ په دې مشکل باندې کار وکړو چې چیرته امکان دي چې بل ولایت یا د لوګر ولایت نه د لوګر ولایت له امنو ولسوالو نه دوی ته ډاکټران یا قابلګان ورولېږل شي.
ډیره مننه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو مخکښ شې پروګرام دی.
سلامونه تاسو ته ملالۍ بشیر خور او مقدس افغاني ته. په تیر کې ځینې دغه ټولنې چې هغه د ځوانانو لخوا وي یا هم د مېرمنو یا د نجونو لخوا وي، دوی خلک راټول کړي او ځان ورباندې ورسوي او وروسته هغه ولس اندرس پرېږدي.
زه به دې ورور ته ووایم چې په رښتیا هم د دا اندېښنه په ځای ده. ځینې ټولنې داسې درباري جوړېږي، د ځینو رئیسانې جوړوي، ځینو ولسي جرګې غړي جوړې کړي دي، ځینو قوماندانانو ټولنې جوړې کړي دي چې یوازې د همغوی لپاره هغه ټولنې
مرداباد غټ پورته کوي چې د ورور د اندېښنه په ځای ګڼم د خپل ځان د په توګه چې زه خپلې مبارزې نه په شا کېږم یوازې زه د ډاډ لپاره به دومره ووایم چې په ننګرهار کې کله ما مبارزه د لومړي ځل لپاره شروع کړه نو دای شو په هغه وخت کې په ننګرهار کې فعالیت شروع کړه چې هغه وخت کې طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلوده په هغه نام نه حالات کې تر اوسه پورې زه لګیا یم کار او فعالیت کوم زه زما او زما د ټولنې غړي لګیا یو کار کوم زه یوازې دې ورور ته دومره ویلی شم چې ضمانت یې همدغه کېدی شي چې په دې نام نه شرایطو کې مونږ لګیا یو کار کوو خپل سر مو په لاس کې نیولی دی او ټولنې ته خدمت کوو نو مونږ پروژهیي کارونه نه کوو چې یو څو پروژې واخلو هغه خلاص شي نور فعالیت پرېږدو تر اوسه پورې مونږ کومه پروژه هم نه ده اخیستې خپل ټول فعالیتونه په خپله ډیزاین کوو خپل پلان کوو او خپل هغه فعالیتونه د خپل حق لزویات په پیسو او د ځینو تجارانو ورنو په مرسته باندې په خیریه برخه کې مونږ سره کوي خپل فعالیتونه مختوړو نو زه فکر کوم د ورور پښتنه به اخیستل شوي او ځینې انجوګانې د سي پي کې هغوی پروژې اخلي په رښتیا هم هغه پروژې ځینې طویل مدتي او ځینې کوته مدتي هغه پروژې خلاصېږي او له خلکو سره بیا دا اندېښنه وي چې ولا ګواکې ټول هغه ټولنې چې په ټولنه کې کار کوي هغوی یوازې د پروژو لپاره فعالیتونه او کارونه کوي چې نه داسې نه ده ځینې ټولنې چې ته چې په واقعي ډول سره ټولنې ته خدمت کوي کار کوي او هغوی د خپلو کارونو نه په شا کېږي او بل باید زه دا ووایم چې زه اوس مهال خپله دنده لرم خپل ښه معاش اخلم نو زما څه اړتیا ده چې زه ټولنې له لارې فعالیت وکړم خو زه په دې ټولنه دردېږم په دې ټولنه ځورېږم په دې ټولنه کې چې اوس هم ستونزې او مشکلات پیدا کېږي زه له خپل لیک وظیفې څخه ورته وخت باسم او زه هغه ستونزو ته رسیدګي کوم
ډېره مننه مقدسه جانې اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
السلام علیکم
ډېره مننه چې تاسو زنګ وهلی دی آزادي راډیو ته تاسو خپل که نوم غواړئ ووایاست او که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ
مله فکرنې زه خلیده یم او میلمنه ته سلامونه علیکم وړاندې کوم په تاسو خوند باندې مې ویاړم چې اړ موږ دې وطنوالو سره دې موږ سره خدمت کوي خو ته نه لا میلمنه نه پښتنه دا به سې دې د مې په څنګه دې پاره کوم خدمات ستاسو وسوي کې څه خدمات یو تکلې دی او کله وی پراتلم کې دې دا چې خو دې نه ته یو دا څه خبرونه دې مې ته چې نه کنه کوه کله باندې جوړ کې چې هغه بیا خپل مشکل دې کوي ځکه چې ای دې دې چې نه زیات مشکلات لري کدي درس نه خو کې کدي روغتیا نه خو کې نو نو کته چې یو خبرونه ته چې راتلم کې د شنبه د دې وخت مېلمانه راولي چې دې چې نو مشکلات کېل کې
ډیر مننه خالد جان چې تاسو آزادی رادیو ته زنګ وهلې دی موږ به حتمن پر دې موضوع باندې بحثونه هم کوو مخکې هم موږ د معلولینو ورځ چې د هغې ورځ په مناسبت موږ ځانګړي پروګرامونه راپورونه ویډیوګانې او همدارس اونیز بحثونه جوړ کړي وو خو په راتلونکي کې به هم دوام ورکوو مقدسه جان تاسو د خالد جان پښتنه ووریده د معلولینو لپاره تاسو کوم پروګرامونه جوړ کړي دي تر اوسه پورې څه ډول مرسته مو رسولې ده
مونږه د خورته به زموږ وایم چې زما یو ملګری چې هغه صبر انډل نومي هغه معلومه ده ډېره با استعداد او تکړه انجلۍ ده هغه اوس مهال د شهیدانو معلولینو په وزارت کې مرستیال وزیره ده هغې سره په همکارۍ باندې د ځینو معلولینو غږ مونږ په پورته کړی ده دلته د معلولینو یوه شورا ده چې هغوی سره په همغږۍ باندې او زما د ملګري صبر انډر سره په همغږۍ باندې مونږ د ځینو معلولینو غوښتنې او ځینو برخو کې چې دوی هغه غوښتنې ته اړتیا لرله د دوی غږ مو رسولی تر لوړ پوړو چارواکو پورې او معلولینو ته مو چې ده تر اوسه پورې چې کوم کارونه کړي دي هغه عملي برخه کې یوازې دا چې مونږ ځینو معلولینو معیوبینو ته هغه رسولي ویلچیر رسولي دي او هغه څه چې دوی ورباندې تک کولی شي هغه سامان آلات چې دوی ورته اړتیا ده هغه مو رسولي دي او دغه مرستې مونږ له ځینو موسساتو ترلاسه کړې وې او ځینو ورونو تجارانو مرسته کړې وه دغه مرستې مونږ د معلولینو سره کړې دي او دوی ته مو هغه څه چې ورته اړتیا ده رسولي دي خو د تعلیم په برخه کې مونږ ځانګړی کار نه ده کړی خو د روغتیا په برخه کې مونږ نومره باید ویل چې د ویلچیرونو په برخه کې او هغه همساګار چې دوی ځانګړي همساګارې دي چې دوی ورته اړتیا لري او دوی ورباندې ګرځېدلی شي یو څه مشکلات پې حل کېږي مونږ په دې برخه کې کار کړی
ډیره زیاته مننه مقدسه جانې. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شذي پروګرام واورید. له مقدسه احمدزی څخه ډیره مننه کوو چې په دې پروګرام کې ګډون وکړ. او مقدسه احمدزی د لوګر ولایت اسری ولسوالۍ دا اوس په ننګرهار ولایت کې اوسې دی. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا اته کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځه سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده او د فعالیتونو ډیری تمرکز یې پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. دی د کور په نوم یو ټولنه هم رامنځته کړې ده چې په دغه ټولنه کې 2500 ښځې ورسره ثبت دي. دی سلګونو کوچنیانو او ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده او همداراز یې ګڼو کونډو او بېوزلو کسانو ته مرستې ویشلې او ډیری کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. مقدسه احمدزی همداراز په کور دننه او په بهر کې ګڼې جایزې هم ترلاسه کړې دي چې د بشري حقونو په برخه کې د دې د فعالیت ستایلو په اړه ورکول سوي دي. ازادي راډیو 15 میاشتې مخکې د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د ښځو لپاره په پښتو او دری ژبو ځانګړې پاڼې پرانیستي. د پښتو ویبپاڼې پته ده pa.azadiradio.com/women او د دری ویبپاڼې پته ده da.azadiradio.com/women. پر دغه ځانګړو پاڼو د ښځو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د ښځو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. د دې پاڼې له لارې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ښځینه هنر بیلګې هم شریکیږي. له موږ سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دغه برېښنالیک شریکولای سي azadiweb@rferl.org. اوس هم د مخکښ ښځې پروګرام پای ته رسیدلی دی او بیا به هم له تاسو سره یو